السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2018 کال د جنوري د میاشتې 15 نیټه ده. ملیحا میرزا د مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو، سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو تر څنګ نیوز پروګرام تندې هیلې لرو. خو اول خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
سرټکی د قبایلی سیمو یو شمېر سیاسي ګوندونه په ګوندونو اتحاد وایي قبایلی سیمې دې ژر تر ژره په خیبر پښتونخوا باندې کړل سي. د افغانستان په کندهار او زابل ولایتونو کې اته وسلوال وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي دوی لا هم په عراق، شام او افغانستان کې د وسلوالو پر ضد په جګړه بوخت دي. د قبایلی سیمو یو شمېر سیاسي ګوندونو اتحاد وایي قبایلی سیمې دې ژر تر ژره په خیبر پښتونخوا ګډې کړل سي. یاد اتحاد د غوښتنه د چهارشنبې په ورځ په ډېر اسمل خان کې د لاریون او غونډې پر مهال تکرار کړې ده. د غونډې ګډونوالو پر هغو ګوندونو نیوکې کړې چې د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا ګډولو مخالفت کوي. د پیپلز ګوند مخکښ اخونزاده چټان ویل محمود خان اسکزی او مولانا فزرمان باید خپل دریځ بدل کړي.
زمنګ د دې جلسې خاص مقصد دا دی چې په دې ملک کې صرف دوه سیاسي پارټي زمنګ د اصلاحاتو مخالفت کوي په پارلمان کې، چې یو جماعت علما اسلام او یو زمنګ د محمود خان چکزی سره پارټي. نن دا جلسه دا ریلی د قبایلی عوام دیو ته درخواست کوي، یو جرګه وته وي کنه نواته وته وي چې نن راشه دا ریفرندم دی دا وګوره او د خدای لپاره د قبایلو ملګرتیا وکړه.
د پښتونخوا ملي امنیت ګوند مخکښ عثمان کاکړ او د جمعیت اسلامي مشر مولانا ګل نصیب په دې اړه نن مشالې ټول د قبایلی سیمو د راتلونکو پریکړې د ټول قبایلو په خوښه وسی. د شمالي وزیرستان د شوا تحصیل مشران او ځوانان د کورمتنګي ډیم جوړول پر ضد په احتجاج دي. دوی له څو ورځې راهیسې په خپله سیمه خپل قبلخیل او بنو کې احتجاج کوي. دوی وایي د یاد بن جوړول د دوی د بربادۍ منصوبه ده. د دې احتجاج کوونکي مشر ملک فریدالله د چهارشنبې پر ورځ مشالې ټول
میرا گورنمنٹ تا پاک پوجتا ہے جو خدای په خاطر باندې موجوده 3 لاکھ پاپولیشن دای د ختمی د پزر به اعظم نه سخته دوت هغه به وجود کا به خامخه د خوښی په میشته تر استعمال و استعمال کا جمیش ختم شي. میرا کیم متن تا میرا خانه بادو میرا تام بیون لګای میسنه ختی ختمی د میسایل مختی رسم رواج مجن سینا کټ کیږي.
خو حکومتي چارواکي د دې بند جوړول سربې د شمالي وزیرستان لوی برخه مزک آباد سی او غیزمن خلکو ته مناسب تاوان ورکړل سی. په کراچی کې د پنځمې پښپا ناوخته په درې بیلابیلو پیښو کې د پولیس افسر په ګډون درې کسان وژل شوی دي. د کراچی د پولیس وایند قمرزیب ستیوایی د وژل شوی سب انسپکټر پیژندګلوی د اقبال محمود په نوم شوی ده او هغه د هدفي وژنو په اړه پلټنې کولې. په دې پیښو کې د اقبال محمود د ملګري وسیم سره سره په لاره تیرېدونکي ځوان حفیظ الله هم ژوبل شوی دی، خو د دواړو حالت د اندېښنې وړ نه دی. د دې پیښې زمواري تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلیبانه لیده. بل پلو کراچی پولیسو یو خبر پانه کې ویلي د پنځمې پښپا په دوه نورو بیلابیلو پیښو کې دوه کسان وژل شوي چې پیژندګلوی د 50 کلن ملک عبدالرحمن او 40 کلن رضوان احمد په نومونو سوي ده. ملک عبدالرحمن د شار په ایم جنا روډ او رضوان احمد په کورنګي سیمه کې نامعلوم وسلوالو په نشه کړی دي. د دې پیښې زمواري تر دې دمه چا نه ده منلې. د افغانستان په کندهار او زابل ولایتونو کې اته وسلوال وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د کندهار مطبوعاتي دفتر مسؤل سمیم خپلواک مشالې ټول چې تېر ورځ ناوخته د دې ولایت د میوند ولسوالۍ د بند تامور په سیمه کې د نظم عامه سرتیرو تصفوي عملیات کړي چې په نتیجه کې اووه تنه وسلوال وژل شوي. د خپلواک وینا دغه عملیات چې اوس پای ته رسېدلي افغان ځواکونو ته په کښي تلفات نه دي رسېدلي. په عین وخت کې د زابل د والي ویاند ګل اسلام سیال وایي تېره شپه د دغه ولایت په میزاني ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د ملي پولیس پر یو پوسټ حمله کړې چې د ډزو په تبادله کې یو وسلوال وشل شوی دی او دوه نور ټپیان دي. د سیال په وینا په دغه حمله کې پولیس ټپي شوی دی. طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د ننګرهار کې 14 یو تن شوبل کړی دی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل الله خوګیاڼي وایي نن پنځمې شاوخوا لس نیمې بجې د جلال آباد ښار ششم باغ سیمه کې د یو ملکي وګړي نجیب عرب په موټر پورې شلو سوی مایند 14 له امله دغه ساتونکي وشل سوی او په سیمه کې یو تن هټیوال ژوبل سوی دی. د نورستان د ولایتي شورا رئیس سعد الله پاینده وای تر اوسه هم دواب ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په محاصره کې ده. سعد الله پاینده نن مشال ډو ته وویل دوی میاشتې کېږي چې وسلوالو طالبانو دغه ولسوالۍ محاصره کړې خو چارواکي پر وړاندې اقدام نه کوي. بلخوا د نورستان سرپرست حافظ عبدالقیم وایي چې مرکزي حکومت سره په دې اړه خبرې کړې او ولسوالۍ د محاصرې د ماتېدو لپاره به اقدامات وسي. دواب ولسوالۍ د نورستان له غرنۍ ولسوالۍ څخه ده چې وخت ناوخته پرې وسلوال طالبان حملې کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي دوی لا هم په عراق، شام او افغانستان کې د وسلوالو پر ضد په جګړه بوختي. ولسمشر اوباما د سرګندونې بیګا په واشنگټن کې د امریکا له پوځي مشرتابه سره د لیدو کتو پر مهال کړي دي.
باید ډاډه شو چې د انتقال د پروسې پر مهال مسؤلیتونه ورورو انتقالی شي. ښکاره ده چې موږ په موصل او سوریه کې له داعش سره په جدي مبارزه بوخت یو. د افغانستان جګړه هم دوام لري. په داسې وضعیت کې چې څه زموږ په توان کې وي هغه به کوو تر څو راتلونکی ولسمشر له ټولو هغو ګټو ګټې ترلاسه کړي چې ما د دې میز د شاوخوا ناستو کسانو له عالي سلام مشورو او هڅو ترلاسه کړي دي.
دا په داسې حال کې د ولسمشر باراک اوباما شاوخوا دوی اونۍ وروسته واک په رسمي توګه منتخب ولسمشر ډونلډ ترامپ ته سپاري. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر پر ایران شخ کړی چې د شام پر حکومت او اتحادیانو دی د دې لپاره فشار واچوي چې هلته له اوربند سرغنونه ودروي. مولود چاوش اوغلو د چهارشنبې په ورځ د ترکیې انادولو خبري اژانس ته ویلي چې ایران باید په شام کې پر شی ملیشو او شامي رژیم یو ځل بیا له خپل نفوذه کار واخلي. ایران او روس د شام د ولسمشر بشار الاسد نږدې اتحادیان دي خو ترکیې د شام د اپوزیشن ملاتړ کوي. مولود چاوش اوغلو ویلي دا سرغړونې د هغو خبرو اترو پر وړاندې خطر پېښوي چې د روانې میاشتې په وروستیو کې د شام د حکومت او اپوزیشن ترمنځ کېږي. خبرونه پای ته ورسېدل. اوس هم د موسم او کرنسي حال سراج سحر درکوي.
نن د زیارت په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.8 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او په 1.8 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.2 روپۍ شل پیسې او په 1.2 روپۍ نوي پیسې. یو یورو په 1.2 روپۍ 50 پیسې او په 1.4 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 29 روپۍ 50 پیسې او په 29 روپۍ او یا پیسې. د سعودي عرب ریال په 23 روپۍ او یا پیسې او په 23 روپۍ نوي پیسې. او یو افغاني په روپۍ شپېته پیسې او په یو روپۍ دوه شپېته پیسې. او درې سوه شپږ ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او درې سوه اته ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خرڅول کیږي. وسته موسم حال موسمیت د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور کې د باران امکان دی او په بنو کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 14 او کم نه کم 15، بنو کې 14 او شپږ، او کوټه کې به زیات نه زیات 8 او کم نه کم شپږ منفی ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل او د کرنسو بیا د موسم حال مو له سراج زهیر اوریدل. په خبرونه کې به واوري د کابل سیمو سیاسي ګوندونو اتحادیه په ډیر اسماعیل خان کې د یو غونډې پر مهال غوښتنه کړې چې څوک دې د کابل سیمو په خیبر پښتونخوا د ورګډولو مخالفت نه کوي.
نن دا جلسه وزارېلی د قبایلی عوام دیو ته درخواست کړو یو جرګه وته وی کنه نواته وته وی چې نن راشه دا ریفرندم دی دا وګوره او د خدای لپاره د قبایلو مرګرتیا وکړه.
د شمالي وزیرستان د شوا تحصیل مشران او ځوانان د کرم تنګي ډیم جوړولو مخالفت کوي. ولی
په دا وجه باندې دا ډیمیر نه ورکوي چې میش پدا کې مذکر درې می پدا کې میر وګینا درې می پدا کې میش کولینا درې می کدا دې معبودی غوړي دې دمو په غرینا کې کورمایټ شته دې نوجوان طبقه د آغاز ګرځي هغه به معبودی جوړه کوي.
د افغانستان په خوست کې میرمنې وایي حکومت دې د دوی لپاره د کار کولو زمينه برابر کړي. بلخوا په 19 پروګرام تاندهیلی کې دا ځل په 2014 کال کې د وفات شو هنرمندانو ژوند ته کتنه لرو.
نور خو مې څه نه زده کړي خو دا سندرې مندرې دا مې زده کړې وي لکه سندرو کې دا فن دی نو دې کې غزلې مصرعیزي دغه مې زده کړي وو ټپه چاربیت نیمه کې.
له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یاچې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي. د قبایلی سیمو سیاسي ګوندونو اتحادیه د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې لاریون او غونډه کړې ده.
دوی وای قبایلی سیمه دې په خیبر پختونخوا ورګړې کړل شي. د غونډې ګډونوالو پر هغو خلکو هم د دوی د ملاتړ غږ کړي کوم چې د قبایلی سیمو د راتلونکي په اړه بیل دریز لري. سیلاب مسعود رپورټ لري.
پرون پڈر اسماعیل خان کشید فاٹا سیاسی احتیاط پا بالانا پسیما کشید دے مختلف و سیاسی گندون دے مشرانو او پا زرگونا کارکنانو دے قبائلی سیمے پا پشتونخوا صوبے ورگڈاولو پا حق کشید دے ٹانکا ڈینا تر توپنوالا چوک پر رے احتجاجی لیاریون وکا چکم بیا پا باقاعدہ جلسے کشید بدل شا دے لیاریون او جلسے پا دوران شے قبائلیانو او مقررینو دے مولانا فضل الرحمان او محمود خان اچکزی دا غیب ریکڑے پا سخت و ٹک چک شغندنا وکڑا چھ پا کومک شے دوی دفاتا ریفارمز کا مٹائی فیصلہ ردہ کڑے و پا دا غابا ریک شے دے کبالیانو دے پارا دی ریفرینڈم غشتنا کاوی پا دا غامو کے دفاتا سیاسی اتحاد مرکزی مرشار نثار خان ممند مخالفین تا جغور وکان چھ دے پنجاب پالیسی دے پریش دی رادہ شی دے پشتانو سرا دکشینی او دا غوی ملگرتیا دے وکی
چکم احتجاج پڈیر اسماعیل خان کے وشو دا دغه مخالفین دا غوی جنازه وتا غوی ته دغه پیغام ورکوي چې دا تاسو سکوي د پښتون دشمنه پالیسی مخبله کړی دا تاسو ته درخواست کوو چې دا دواړه پښتنو مشران ځانته وي پښتون دشمنه پالیسی پرېږدي پنجاب پالیسی پرېږدي او راشه پښتنو سره کېنه
د بجاوړ نه راغلی میلما سید اخونزاده چټان وویل
زمونږ د دې جلسې خاص مقصد دا دی چې په دې ملک کې صرف دوه سیاسي پارټي زمونږ د اصلاحاتو مخالفت کوي په پارلمان کې چې یو جماعت علما اسلام او یو زمونږ د محمود خان اچکزی سفر دی نن دا جلسه ودارې لی د قبایلي عوام دیو ته درخواست کوي یو جرګه وته وي کنه نواته وته وي چې نن راشه دا ریفرندم دی دا وګوره او د خدای لپاره د قبایلو ملګرتیا وکړه.
د پی ټی آی د فاټا چیف ارګنایزر دوست محمد مسعود زیاته کړه
دا نن چې پټي خان کې کومه ریلی روانه ده دا تاریخي ریلی ده او ان شاء الله دا ریلی به موږ اسلام
پشتونخوا کے ڈی پی 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 ستر سکتر او دے قومی اسمبلی مخشنی مرستیال سپیکر فیصل کریم کنڈی وویل چھ دے میزا دغا حال زل با تر اغا پورے جاری وی تر سو پر چھ قبائلی سیما دے پشتونخوا صوبے برخا گرز دل نوی دادے ہاں یادوی چھ پا قبائلی سیما کے زن نور قبائلیون پا پشتونخوا صوبے کے دے گاڈون مخالف او زانتا دے گوش صوبے غشتنا کوی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
تاسو په ریپورت کې واوریدل چې احتجاج کوونکو پر پښتونخوا ملي عوامي ګوند له دې کبله نیوکه کړې وه چې ولې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا د ورګډولو مخالفت کوي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د یاد ګوند له مخکښ او سینیټر عثمان خان کاکړ نه په دې اړه د هغوی دریځ پوښتلی دی.
دازمن منشور برخه ده چې فاتا منځنۍ پښتونخوا له پرنګیزا نیم خود مختیار فاتسی کې ده په کار ده دې چې نیم خود مختیار زه خود مختیاری خواته ولاړی مور دا وی د فاتا فیصله به د فاتا ولستی مګر دا خبره ده ده د پنجاب استعماری حکمرانان چې دی هغه نن خپل خبره د زیر پښتنو په خوله کې ورکړی ده اور هغه نن بیا د دوی خدمت کول غواړي د منځنۍ پښتونخوا د تر ټولو مخ امن راشي دا د دې د خپل کورو ته ولاړ شي د کورو پرم او زده ورکول شي منځنۍ پښتونخوا کې دا منتخبه ګورنري د منځنۍ پښتونخوا صحیح مردم شماري ده وچی یو ډېر لوی معاشي پیکیج به ورکول شي د دوی د خپل الیکشن کمیشن بلداتي سیستم د خپل او د مستقبل په والا باندې د پاتا چې کوم ریفارم کیږي
دا وو سینیٹر عثمان خان کاکڑ. د فاټا سیاسی اتحاد مشران پر جمعیت علما اسلام فی ډله هم نیوکه کوي چې هغوی د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا د ورګډولو په وړاندې خنډ جوړوي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د یاد ګوند له مخکښ مولانا ګل نصیب نه پوښتلی چې جمعیت علما اسلام په دې اړه څه دریځ لري.
مونږ دا وایو چې مونږ د یوې خبرې مخالفت نه کوو کزم دې دا هم زمونږ د موقف سره تصادم نه لري یا که ځان له صوبه لري یا که کونسل ورله جوړېږي خو مونږ دا وایو چې خلک له اول تاسو په کور کوي او د کور کېدو نه بعد چې دی بیا یو سیستم او نظام د دوی په مشوره سره ورکوي همیشه د پاره د پاکستان اسټبلیشمنټ چې دی دا خپلې فیصلې وکړي او بیا داغه نه ورسته چې ده بغیر د قام د مرزی نه اعلانوي یا که د قام په مرزی اعلانوي نو دا پارمیلیټریز پوره کوي. حقیقی سوچ او ازادي چې ده دا علاقې ته او قوم ته نه ده حاصله. په دا وخت کې جمعیت علما اسلام دا وایي چې دغه یو فیصله چې تاسو په صوبه خیبر پختونخوا کې د قبایل زم شي دا د قبایلو هغه خلک چې هغه اسټبلشمنټ ته نږدې دي هغه خلک خدا خبره کوي خو عام پبلک چې دی هغه د دې خبرې سره اتفاق نه کوي او مونږ په دې خبره کې زیات خبر ځکه لرو چې په قبایلو کې د جمعیت علما اسلام اثر رسوخ چې دی په نسبت ته نورو خلکو زیات دی.
د مشال ترنا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین بشپګردی مکمل ختمه
افغانان څوار به شک چوه
ډیره سخت را باندې تیره هر څه ته یو
څه مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د شمالي وزیرستان د شوا تحصیل مشران او ځوانان د کرم تنګي ډیم جوړولو پر ضد په احتجاج دي. احتجاج کوونکي وایي دا د دوی د بربادۍ منصوبه ده. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د دې پر ځای د دوی په سیمه کې د پرمختګ لپاره نور ګامونه پورته کړي. حکومتي چارواکي وایي د دې بند له جوړولو سره به د شمالي وزیرستان لویه برخه ځمکه آباده شي. عمر دراز وزیر رپورټ لري.
د شمالي وزیرستان تحصیل شوه کابل خیل سیمه مشران او ځوانان د سوورزونه په سیمه کې دننه او ځنه مشران بنو کې په احتجاج دي او د کورم تنګي ډیم جوړولو مخالفت کوي. دوی وایي کورم تنګي ډیم جوړولو سره د دوی د سیمه ناشنه خط ختم کیږي او په کډه کولو به مجبور وي چې ټوله سیمه یې په اوبو ډوبېږي. سو د دوی په وینا دولت کا ترقی غواړي نو دغه غلطه ده په قدرتۍ وسایلو راويستلو کار پیل کړي.
دغه دمنه دا وداري شي میش د نه تبکوي میش د نه بربودوي دا وټول ملک ته دا څه خاک چې دا انصاف نه دی چې یو بربودوا بل په ابودوا او په هیڅ صورت میش د دم ورکوي نه.
په دا وجه باندې دا دم نه ورکوي چې میش په دا کې مذکر درې می په دا کې وګینا درې می په دا کې میش کولینا درې می کدا دې معبودی غوړي دې د پغرینا کې کورمایټ شته د مو پغرینا کې چې کوم سال شته د ګیش شته آیل شته دا دې مهرباني وکړه چې میش د نوجوان طبقه د آغاز ګرځي هغه به معبودی جوړ کو چې میش خپل په غاغه شي کنه.
د جرګې مشر ملک فرید الله وای نه پوهیږي چې د نورو سیمو د آبادۍ لپاره د دوی آباده سیمه د بربادۍ او خلک د کډوالۍ سره مخ کوي.
میرا گورنمنٹ تا پاک پوجتا ہے خدای پہ خاطر بندے موجودہ تین لاکھ پاپولیشن دے دا ختمی جی دا پزر بے عظم نہ سخت دو اگر باوجود کا بیا خام خاد خوشائی پہ میشتے تر استعمال و استعمال کا جمیش ختم سی میرا کیم متن تا سی میرا خانہ بادو میرا تام بیون لگائی میرا نہ خطی ختمی جی تو مسائل مخطی رسم و رواج مجن سینا کٹ کی جی میرا آخری پتہ نہ سخت کی سا قسم دو کوی.
دا چارواکو په وینا 13 ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم د کورم تنګي ډیم دورې لپاره راتلون کې وو چې بیا دغه دوره وزنډول شوه. د شمالي وزیرستان انتظامی مشر کامران احمد افریدی په دې اړه وویل چې بغیر د څه شک کورم تنګي ډیم د کمی اهمیت لوی منصوبه ده چې د شمالي وزیرستان 15,000 اکر ځمکه به زرخیزه شي او 3.5 لک اکر ځمکه به د خواوشا سیمو او زیلو زرخیزه کړي. د حکومت په وینا 3.4 میگاواټه اضافي بجلی به پیدا شي او سیمه کې د معاشي او د صنعت د پرمختګ به سبب وګرځي. خو د دوی په وینا حکومت د خلکو بې ځایه کولو چې د ډیم له وجې متاثره کیږي ډیر زیات سنجیده دی او هر متاثره کس ته به مناسبه معاوضه ورکولی شي چې د لړکې دولتي چارواکو د خلکو په غوښتنه د وابډا سره خبرې هم شروع کړې او وابډا محکمه ورته یقین ورکړې چې د حل لارې په طرف برازي. خو د دوی په وینا د کمی اهمیت په دیلو یا منصوبه د څوک سیاست نکړي. د یادونې ده چې 13 میاشت اسلام آباد کې یو ایس ای آی ډی وابډا ته د کورم تنګي ډیم لومړی مرحله لپاره 8.5 اربع روپۍ ورکړې. کورم تنګي ډیم منصوبه د ډیرو کالونو نه په بیا بیا د ځنډ ښکار شوې چې د فاټا سیکریټریټ چارواکو په وینا یاد ډیم په 2008 کال کې سرته رسیدونکی و. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
پپاو کم یو لسو بجو
تان دی هله
پپاو کم دو بجو
د مشال پنوم
په اتمینټه د پاسا دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنری غړی
په اتمینټه د پاسا سلورو بجو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په کراچۍ کې د پنځمبه پښپنه ناوخته د خار په ګلستان جوهر سیمه کې نامعلومه وسلوالو یو پولیس افسر وژلی دی. پولیس وایي چې وژل شوی پولیس افسر د پلټونکو پلټنو په سانګه کې کار کو. بل اړخته د خار په ایم ای جنا روډ باندې هم نامعلومه وسلوالو یو تن او یو په کورنګې سیمه کې وژلی. د کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ اورو.
د شریف فیصل تانی د پولیسو یو چارواکی سب انسپکټر اختیار د پنځمبه پښپنه وخته مشال ریډیو ته ویل چې دغه وجلې شوی پولیس افسر د وسیم نومي بل تن سره خپل کور ته روان و چې د لال فلیټ سره نږدې په نامعلومه وسلوالو ډزې وکړې چې په نتیجه کې دغه پولیس افسر مړ او د هغه بل ملګری ژوبل شوی دی. دا پیښه د شپې شاوخوا 9:30 بجې شوې ده. هغه د خپل یو ملګري وسیم سره روان و چې نامعلومه وسلوالو پې ډزې وکړې. د ډزو له کبله دغه پولیس افسر مړ او د هغه ملګری ژوبل شوی دی. دا پیښه د لال فلیټ بلاک نمبر 10 سره نږدې رامخته شوې او ښکاري چې د هدفي وجنې پیښه ده. د کراچۍ پولیسو د ویان قمرزیب ستی په وینا چې د وژل شوي سب انسپکټر پیژنګلو د اقبال محمود په نوم سره شوې ده. پولیس چارواکي وایي چې اقبال محمود د هدفي وژنو د یو شمېر کیسونو پلټنې کولې خو تر دې دمه د هغه د وژنې په اړه کوم حتمي بیان نه دی جاری شوی. په دغه پیښه کې د اقبال محمود د ملګري وسیم سرسره په لاره تیرېدونکي یو ځوان حفیظ الله هم ژوبل شوی خو د دواړو حالت د خطرې نه بهر ښودل کیږي. د کراچۍ پولیسو د ویان لخوا مطبوعاتو ته لیږل شوي یو بیان کې ویل شوي چې د پنځشنبې په شپه په دوه نورو بېلابېلو پیښو کې دوه کسان وژل شوي چې پیژنګلوي د 50 کلن ملک عبدالرحمن او 40 کلن رضوان احمد په نومونو سره شوی ده. ملک عبدالرحمن د خار په ایم ای جنا روډ او رضوان احمد په کورنګۍ سیمه کې نامعلومه وسلوالو په نښه کړي دي. د دې پیښو ذمهواري تر دې دمه چا نه ده منلې. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په خوست کې لوستې ښځې له افغان حکومت نه غواړي چې د دوی لپاره د کاري فرصتونو زمینې پراخې کړي. دوی وایي ډېرې لوستې ښځې لیوالتیا لري چې په حکومتي ادارو کې دندې ولري خو د دوی لپاره د کار او وظیفې مناسب شرایط نه دي برابر شوي. بل لوري د خوست ځایي چارواکي وایي چې ځایي ادارې د حکومتوالۍ په چارو کې د ښځو د پراخ ګډون لپاره شته امکانات په کار اچولي او د ښځو ګمارلو ته هر وخت لومړیتوب ورکړی دی. نجیب الله لوخیل یې رپورټ وړاندې کوي.
د چهارشنبه په ورځ د خوست د لینکن په ښوونیز مرکز کې په هغه ناسته کې چې په سیمه ییزه حکومتوالۍ کې د ښځو د ګډون په باب جوړه شوې وه، د ولایتي شورا استازې میرمن نعدبیبي عمری مشال راډیو ته وویل
د خوست ولایت او لس زره نارینه ورونه دولت نه ماش اخلي او زموږ خویندې په خوست ولایت کې 1500 نشته چې زموږ د دولت نه ماش اخلي. د زموږ ونډه په بیخي چخل ته چې په نشتون کې ده. زه په دې باندې هیڅ زه نه خپله راضي یم نه زما خویندې په دغه رضایت لري. خدای دې چې مرکزی دولت او ولایتي اداره په دې ګډه سره زموږ خویندو ته ونډه ورکړي.
مدني فعاله کامله اکبری وایي له معارف او روغتیا سربیره په نورو برخو کې دي هم ښځو ته کاري فرصتونه برابر شي.
لکه څنګه چې موږ وینو چې په صحت بخش کې زموږ خویندې یا نرس یا قابلیت دي یا ډاکټران دي او یا هم د تعلیم تربیه بخش کې معلمین دي. بلخصوص په نورو ادارو کې باید زموږ خویندې په کار وګمارل شي او واقعا مېرمنې خلکو ته مزدار د خدمت وګرځي.
مدني فعاله نادیه باوري هم بیکاری د ښځو د ژوندانه
خوست ولایت کې خویندو ډېر ستونزو سره مخامخ دي. دلته موږ تعلیم یافته خویندو ډېر لرو مګر متاسفانه چې د کار زمینه نه ورته برابره، هیڅ کار نه ورته پیدا کیږي. ټولې خویندې بیکاره په کورو کې ناستې دي.
د خوست پوهنتون محصله څانګه اتل وایي چې ښځې او نجونې د خپل مسلک په برخه کې کار کولو ته لیوالتیا لري.
مقصد به هر بخش کې چې د زده کړې کوي غواړي چې په مسلکي ډول کار وکړي، ټولنې ته خدمت وکړي. متاسفانه چې دې لپاره زمینه نه ده مسایده چون څومره چې زه ګورم
حقدار ته نه رسول کیږي.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی وای خزی کولای شي د حکومتوالۍ په بیلابیلو برخو کې په ښه ډول خدمت وکړي.
خزه هم د نر سره مساوي حقوق لري او په د دولتداري حکومتوالۍ په ټولو برخو کې دی کولای شي چې سالمه ونډه واخلي. هغه که قضا ده، هغه که سرنوالی ده، هغه که پولیس دي، نو فلهذا دې ته اړتیا ده چې د ښځو د عامه پوهاوي او د دوی د ظرفیتونو په لوړوالي کې کار واخلو.
بلخوا د خوست د والي ویان مبارز محمد زدران وایي چې ځایي ادارې د حکومتوالۍ په چارو کې د ښځو د پراخه ګډون لپاره شته امکانات په کار اچولي دي. د خوست د والي ویان زیاتوي ډېری ښځې هڅه کوي چې د معارف او روغتیا سکتورونو کې دندې ولري، چې په طبیعي توګه یوازې دا دوه سکتوره د ټولو لوستو ښځو د جذب ظرفیت نه لري.
د مشال رادیو په سروې خپرونه کې د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه غږیږو. نن پښتنې د ساينس او ادب نواخله تر سایکل چلونې او خرختنې پورې نوم لري. زموږ پښتنې اوریدونکي هم له موږ سره په سروې کې برخه اخستی شي. سروې خپرونه تاسو د هرې نهې په ورځ د مازیګر په 3:30 بجې او د خالی په ورځ د ماسپخین په 3:30 بجې اوریدئ شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د امریکا روانه مبارزه نیمګړې وبلله. ویل چې دا میشن بنوي ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر مخ پسی اوسي. ولسمشر باراک اوباما دا څرګندونې تیر شپه په واشنگتن کې د امریکا له پوځي مشرتابه سره په لیدو کتو کې کړې دي. نوموړي به خواوشه دوه اونۍ وروسته واک په رسمي توګه منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته وسپاري. تفصیل له احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
د امریکا منتخب ولسمشر ته د واک د انتقال په درشل کې ولسمشر باراک اوباما وویل چې امریکا لا هم په افغانستان کې په جدي مبارزه کې ښکېله ده. ولسمشر اوباما تېره شپه د وروستي ځل لپاره د امریکا د ولسمشر او د ځواکونو د اعلی سرقمندان په توګه د خپل هیواد له جګپوړیو پوځي چارواکو سره په واشنگتن کې ولیدل. دې غونډې ته اوباما وویل چې دی غواړي مطمئن شي چې منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته واک په آرامه ولیږدي.
Seamless passing of the baton.
باید ډاډه شو چې د انتقال د پروسې پر مهال مسؤلیتونه ورورو انتقالی شي او هر څه په خپل ځای پاتې شي. ښکاره ده چې موږ په موصل او سوریه کې له داعش سره په جدي مبارزه بوخت یو. د افغانستان جګړه هم دوام لري. په داسې وضعیت کې چې څه زموږ په توان کې وي هغه به کوو تر څو راتلونکی ولسمشر له ټولو هغو ګټو ګټې ترلاسه کړي چې ما د دې میز د شاوخوا ناستو کسانو له عالي سلام مشورو او هڅو ترلاسه کړي دي. باراک اوباما ژمنه کړې وه چې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه چې د افغانستان جګړه ده د خپل کار تر پای پورې سرته ورسوي، خو داسې ونه شول. او برعکس، د تیر کال په جولای میاشت کې اوباما پریکړه وکړه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر ورو کړي. اوس چې دوی اونۍ د ولسمشرۍ د دورې پاتې دي، لا هم تر 8000 ډېر امریکایي پوځیان په افغانستان کې شته. ډونالډ ټرمپ د جنوري په 16 د باراک اوباما پر ځای په رسمي ډول ولسمشر شي. د تر اوسه پورې په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت په اړه په څرګند ډول څه نه دي ویلي، او تر اوسه دا هم روښانه نه ده چې په افغانستان کې به د خپلو پوځیانو د پاتېدو په اړه څه پرېکړه کوي. د ټرمپ دغه غیری دریز سوالونه پیدا کړی دي او یو شمېر کسان یې اندېښمن کړی دي. د بشري حقونو د سار ډلې په یو تازه راپور کې ویلي دي چې افغانان په بې صبرۍ انتظار دي چې امریکا به د ټرمپ د واکمنۍ پر مهال له دوی سره څه کوي. دغه راپور نیویارک ټایمز ورځپاڼې د سې‌شنبې پر ورځ خپور کړ. دا راپور د بشري حقونو د سار د ډلې د افغانستان د برخې جګپوړي څېړونکي هیتر بار لیکلی دی. لیکوال د امریکا له نوي ولسمشر غواړي چې له افغانستان سره دي د واشنگتن مرستې د اوس په څیر ادامه پیدا کړي. د بشري حقونو د څار د ډلې په راپور کې همدارس ډونالډ ټرمپ ته وړاندیز شوی دی چې په افغانستان کې له تیرو تیروتنو او بریاوو زده کړې وکړي.
د مشال رادیو خپرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,530 11,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې دا انټرنیټ په پته مشال ریډیو.com باندې هم لستلې او ریډلې او لیدلې شي. د ماسپخین یو نیمه بجه کیدون کې دا لنډ خبرونه له عبدالحی کاکر ناورو.
د قبایلی سیمو د یو شمېر سیاسي ګوندونو اتحاد وايي قبایلی سیمې د ژر تجربه په خیبر پښتونخوا ګډې کړي. یاد اتحاد دا غوښتنه د چهارشنبې پرز په ډېر رسمن خان کې د لاریون او غونډې پر مهال تکرار کړې ده. د شمالي وزیرستان د شوا تحصیل مشرانو او ځوانانو د کورمتنګي ډیم جوړولو پروسه په احتجاج دي. دوی له څو ورځو راهیسې په خپله سیمه قبلخیل او بنو کې احتجاج کوي. په کراچۍ کې د پنجشنبې په شپه ناوخته په درې بېلابېلو پیښو کې د یو پولیس افسر په ګډون درې کسان وژل شوي دي. د کراچۍ د پولیسو ویاند قمرزیب ستی وایي د وژل شوي سب انسپکټر پېژندلو د اقبال محمود په منصبي او هغه د هدفي وژنو په اړه پلټنې کولې. د افغانستان په کندهار او زابل ولایتونو کې اته وسله وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. هلته بیا په ننګرهار کې چاودنې یو تن وژلي بل یې ژوبل کړی دی. د نورستان د ولایتي شورا رئیس سعدالله پاینده پاینده وای چې تر اوسه هم مخدوعه بولسوالۍ د وسوالو طالبانو په محاصره کې ده. سعدالله پاینده مشالې د ټول دوی میاشتې کېږي چې وسوالو طالبانو دغه ولسوالۍ محاصره کړي خو چارواکي پر وړاندې اقدام نه کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي دوی لا هم په عراق، شام او افغانستان کې د وسوالو پر ضد په جګړه بوختي. ولسمشر اوباما د څرګندونې بیګا په واشنگټن کې د امریکا له پوځي مشرتابه سره د لیدو کتو پر مهال کړې دي. د ترکیې د بهرنی چارو وزیر پر ایران غږ کړی چې د شام پر حکومت او اتحادیانو دی د دې لپاره فشار واچوي چې هلته له اوربان سره غړونه ودروي. مولود چاوشوغلو د چهارشنبې پر ورځ د ترکیې انادولو خبري اژانس ویلي چې ایران باید په شام کې پر شی عملي شو شامل شي یو ځل بیا د خپل نفوذ کار واخلي. ایران او روس د شام د ولسمشر بشار الاسد نږدې اتحادیان دي خو ترکیې د شام د پوزیشن ملاتړ کوي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالې رفعت انجم ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ او رسپانو ته کتنه کړې ده.
جنگ رسپانو په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان پاین کې ویل شوی دی چې 15-18 کال عمر پورې ماشومان لپاره به تعلیم مفت او لازمی وي او د دې تنظیم به ریاست کوي او د ریاست کار به دا هم وي چې په ماشومان او ښځو داسې کار نه کول کېږي چې کوم د دې د عمر او جنس اعتبار سره مناسب نه وي او بیا د 16 کال کم عمر ماشومانو نه د مشقت کار اخیستونه هم منع کوي او دایې خلاف ورزي کوونکو لپاره سزاګانې هم شته دي. خو دا خبرې صرف پاین کې دي، په دې هیڅ عملي ګامونه نه پورته کېږي. ادارې وایي چې د اسلام آباد لس کلنه طیبه د خپل پلار قرض ختمولو لپاره د یو جج په کور کې کار کولو. د جج خزې پس خبرې په کور کې کار کوونکي د دې لسکرانه جنې لاسونه وسوځول او مخ یې ولله زخمی کړو. اداري په وینا چې پولیس دغه ماشومه د جج د کور تر لاسه کړه او د جج د خزې خلاف یې د تشدد مقدمه درج کړه. خو په عدالت کې د کیس اورېدنې پر وخت ماشومه خپل خپلوانو سلنامه جمع کړه او د جج او دغه خزې د الله په نامه معاف کړه. ادارې زیاتوي چې په پاکستان کې په کورونو کې کار کوونکو تشدد په یو شمېر پیښو کې دا یوه داسې پیښه ده پس کې چې یو کم عمره ماشومه ښکار شوه او داسې پیښې اوس په امروزه بنیادونو کېږي. ادارې وایي چې کم عمره ماشومان په کورونو کې کار لپاره ساتل ملکي او نړیوال قوانینو ته لاندې یو جرم دی. ادارې خر کې وایي چې پارلمان، سیاسي جماعتونو، اعلی عدالتونو او سماجي ادارو ته د دې پیښې سخت نوټس اخیستل پکار دي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا په اویا تحصیلونو کې د لوبو لپاره میدانونو کې صرف 4 دشمې نه جوړ کړی شوی دي او اوش اوس هم صرف په کاغذونو کې موجود دي. د دې میدانونو لپاره د پیسو جاری کول، ځمکې اخیستو او نور داسې مشکلات په دې کې خنډان دي. خو د څلور دېرش میدانونو ترسره کېدل هم یوه لویه خبره ده. ادارې وایي چې د لوبو میدانونه خو ترسره شو خو اوس ضرورت د دې خبرې دی چې په دې میدانونو کې ځوانانو ته د لوبو مکمل موقع او سهولتونه ورکړل شي او د دوی د تربیت ورکولو لپاره یو انتظام پکار دی. ادارې په وینا د دې خبرې هم ضرورت دی چې د دې میدانونو په خصوصي توګه خیال وساتل شي، ځکه چې دا کتل شوی چې کوم میدانونه د لوبو لپاره جوړ شي نو سمو د پس د هغې دیوالونه او جنگلي پریوزي او دا ویجاړ شي، خو متعلقه محکمې په دې اړه څه توجه نه ورکوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنل په یو مقاله کې د پاکستان تحفظ ناموس رسالت نومي قانون ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي د پنجاب پخوانی وژل شوی ګورنر سلمان تاثیر زوی خلاف یوې مذهبي ډلې د اسلام سپکاوي په تور د وژلو فتوا جاري کړې ده. بلخوا نیوز ویک مجلې په افغانستان کې د وسلوالو خلاف د امریکا په هوایي بریدونو کې د ولسي وګړو لپاره د زیاتې خطرې خبره په ګوته کړې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي په دې رپورټ کې اورو.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د اسلام سپکاوي په تور وژل شوي د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر زوی شان تاثیر خلاف یوې مذهبي ډلې د وژلو فتوا جاری کړې ده. دا د عیسایانو اختر په موقع دغه د ریکارډ شوي یو پیغام وروسته مخې ته راغلی چې پکې شان تاثیر د پاکستان مذهب سپکاوي پر قانون تنقید کړی دی. د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر په 2011 کال کې خپل ساتونکي ممتاز قادری په دې وژلې چې نوموړي د اسلام سپکاوي قانون خلاف او په دغه تور د نیول شوي یوې عیسائی جینۍ آسیا بیبي په حق کې خبرې کړې وې. ممتاز قادری ته د سلمان تاثیر د وژنې په سر تیر کال پانسی ورکړل شوه. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې خلک د اسلام سپکاوي کیسونو د رجسټر کولو لپاره اکثر پر پولیسو فشار اچوي چې پکې مسلمانان او غیر مسلم دواړه په نخښه کیږي. د فعالانو په خبره پدې کې زیاتره کیسونه داسې وي چې شواهد کمزوري وي او د شخصي بدل اخستو لپاره رجسټر کیږي. تر اسپړه په خبره هغه ډلې چې د شان تاثیر خلاف یې فتوا جاری کړي د دسمبر په 1 مې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان خلاف هم د یوې فتوی جاری کولو دړه ورکړې وه. دغه ډلې له عمران خان نه د اسلام پیغمبر د مبینه سپکاوي لپاره د معافي اخستو غوښتنه کړې وه چې بیا وروسته عمران خان بخنه غوښته. بلخوا نیوز ویک مجله لیکي په افغانستان کې د طالبانو خلاف د امریکا جګړه د 2015 کال په سر کې ختمېدل ټاکل شوی ول. دا په داسې حال کې ده چې د 2014 کال تر اخیره د امریکا په مشرۍ د نیټو مشن سرته ورسید. وروسته بیا د بارک اوباما انتظامی په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر د 100,000 ته راټیټ کړ چې کار یې افغان امنیتي ځواکونو ته د تربیت ورکولو پورې محدود کړل شو. مجله لیکي امریکایي جازونو بیا هم د القاعده او اسلامي دولت وسلوالو ډلو ملګرو وسلوالو خلاف بریدونه جاری وساتل، خو د طالبانو خلاف هوائی حملو اجازت یوازې د ځان دفاع کولو پورې محدود کړل شوی. مجله لیکي د امریکایي ځواکونو تر تک وروسته له پیدا شوو حالاتو نه وسلوالو ډلو ګټه پورته کړه چې لکه بلې په 2 کلونو کې د افغان امنیتي ځواکونو ځاني نقصان کچه خواوشا 30% زیاته شوه. د دې سربیره تیر کال طالبانو د کندوز ښار زیاتره برخه تر کنټرول لاندې راوسته. په عین حال کې امریکایي کمانډو ځواکونو د ښار واپس اخستو په خاطر د افغان امنیتي ځواکونو مرسته وکړه، خو د عملیاتو پر مهال یې په غلطۍ سره د بی پولي ډاکټرانو سازمان یو هسپتال په نښه کړ چې پکې 20 کسان ووژل شول.
دا مشال ریډیو دا.
په جرمنی کې یو تن د اداري فساد په تور نیول شو، خو د تحقیقاتو پر مهال شک پرې شوی دی چې په برلین کې تر نوي کال مخکې په ترهګر برید کې لاس درلود. په برلین کې شوی دی برید کې 2 تنه وژل شوي وو. د نیول شوي کس په اړه د جرمني فدرالي څارنوالۍ له رسنو سره معلومات شریک کړي دي. احمد شیبر د دغو معلوماتو پر اساس رپورټ تیار کړی دی.
جرمنی چارواکو په برلین کې یو مشکوک تونسی نیولی دی. پر دې سړي شک کیږي چې د دسمبر په 19 په برلین کې د کرسمس پر بازار په شوي برید کې لاس درلود. په دې حمله کې 2 تنه وژل شوي وو. د دې برید مسؤلیت داعش منلی دی. د حملې اصلي کس انیس امیری وو چې هغه هم د تونس و. انیس امیری تر برید 4 ورځې وروسته د ایټالیا په میلان کې پولیسو ته د اسنادو له ورښکارولو ډډه وکړه او بیا د ډزو پر مهال ووژل شو. د جرمنی د فدرالي څارنوالۍ ویاندې فراک کویلر د 4 شنبه په ورځ د جرمنی په مرکز برلین کې د کرسمس پر بازار د شوي برید په ارتباط د نوي نیول شوي کس په اړه رسنیو ته وویل: زموږ د اوسنیو معلوماتو له مخې دغه مشکوک کس او انیس امیری یو بل د 2015 کال له وروستیو سره پیژندل. زموږ له تحقیقاتو څرګنده شوې ده چې دوی تر برید مخکې په هم اخ ماشام د برلین په کاسوند برونن سیمه کې په یوه رستورانت کې سره لیدلی دي. دوی هلته یو ځای ډوډۍ خوړلې او د یوې مودې په مخه سره شغېدلې دي. کویلر زیاته کړه چې دغه تونسی 26 کلن دی او تیره ورځ ترې تحقیق وشو. په برلین کې څارنوالانو وویل چې دغه کس د اداري فساد په ارتباط د جنوري په 3 ماښام مهال ونیول شو او بیا ترې پرون تحقیقات وشول. د جرمني د فدرالي څارنوالۍ وینده وایي تر اوسه داسې کره شواهد نه دي ترلاسه شوي چې دې کس د برلین په برید کې لاس لرلی وي، خو څارنوالانو پریکړه وکړه چې دی په توقیف کې پاتې شي.
د بشري حقوقو یو نړیوال سازمان وایي چې دا مهال په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تشدد لړۍ ورستر بلې زیاتېږي. د سازمان په وینا کې یو پلو په د هیواد کې ښځې د ژوند په هره برخه کې کارونه کوي، نو بلې خواته په ټولنه کې د خپلو حقونو او برابرۍ ترلاسه کولو لپاره هڅې کوي. د یاد سازمان د لیکنې لنډیز مجید بابر وړاندې کوي.
د بشری حقوقو سازمان هیومن رائټس واچ په دې تیرو شو میاشتو کې په افغانستان کې د ښځو په اړه رامنځته شو سوپی خو ته په کتو سره په خپل یو راپور کې لیکلي دي چې 15 کاله مخکې چې کله د طالبانو واکمنی په افغانستان کې نسکوره شوه، نو د یو ریډیو په خبرونه کې د هغه وخت د امریکا لومړی میرمن لارا بوش میلمنه وه او هغې ډېر په ویاړ امریکایي ولس ته ویلي وو چې په افغان ځمکه د امریکایي سرتیرو موجودګۍ تر ټولو لویه لاسته راوړنه دا ده چې د دغه هیواد ښځې اوس په کورونو دننه بندیوانې نه دي او په اصل کې د ترهګرۍ په ضد جګړه د ښځو د حقونو د خوندي کولو لپاره جګړه ده. خو راپور زیاتوي چې په دغه جګړه کې د اربونو ډالرو د لګښت نه پس د نن په افغانستان کې د ښځو څه حال دی. راپور د رویټرز خبری ایجنسی ته یو خبر په حواله لیکي چې دا مهال په کابل کې د دارالامان د ودانې د بیا رغونې په کارونو کې چې کوم اتیا انجینران کار کوي په هغوی کې 40 تنه ښځې دي. او ښه خبره دا ده د یو افغان چارواکي په خبره په دې پروژه کې د ښځو انجینرانو انتخاب سره هغوی سره ښېګړه نه وه، بلکې هغوی د خپل قابلیت له وجې د دې جوګه وي چې دې پروژې لپاره منتخب شوي. راپور کې راغلي چې که یو خوا دغه یو ښه خبره ده، خو بل خوا داسې خبرونه هم شته چې زړه بوګنوونکي دي. د 13 دسمبر په 12 نیټه هغه 15 خزینه ساتونکي چې د کندهار په هوایي ډګر کې نوکری کوله هغه مهال سره د خپل ډرایور ووجلې شوي چې کله کار په لاره وي. خو د دې نه هم خواشینوونکې خبره بیا دا ده چې د کندهار ولایتي شورا یو غړي په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې ښځو له پکار دي چې په پرده کې په خپلو کورونو کې ژوند وکړي نه چې نوکری وکړي. د دې پیښې نه یوه ورځ مخکې په لوګر ولایت کې د جنکو یو سکول وسوځول شو او د هغې نه بله ورځ مخکې یو سړی په ننګرهار ولایت کې په خپلې ناوې تور ولګوه چې باکره نه ده او د هغې پیغلې بله وړوکې خور یې وتښتوله او ورسره یې واده وکړو. هم د دسمبر په میاشت کې د افغانستان لومړی پایلټې نیلوفر رحمانی په امریکا کې د سیاسي پناه لپاره درخواست له دې وجې ورکړو چې په افغانستان کې ژوند ته خطر دی. راپور زیاتوي چې د دغو پیښو نه موږ ته دا سبق ملاویږي چې دا مهال په افغانستان کې په میلیونونه ماشومان چې اکثریت یې جنکۍ دي له تعلیم نه بې برخې دي. د دې ترڅنګ اوس هم ښځې په آزاده توګه نوکری نشي کولی او په ټولنه کې د ښځو پر ضد تشدد ورځ تر بلې زیاتېږي او په دغه هیواد کې اوس هم ښځې د خپلو حقونو او برابرۍ لپاره په هڅو کې دي. راپور کې راغلي چې په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شو خو په دغه کمپاین کې د افغانستان ذکر د نشت برابر و، نو له دې وجې افغان ښځې اوس په دې اندېښمنې دي چې د ډونلډ ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال به د دوی څه حل وي.
د پاکستان سپریم کورټ نوی چیف جسټس ثاقب نثار په اسلام آباد کې پر 10 کلنې ماشومې د تشدد پیښې په اړه په خپل سر ګام اخیستی دی. د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي بیا وایي په کورونو کې پر کار کوونکو ماشومانو د تشدد مخنیوي لپاره ضروری ده چې حکومت یو نوی قانون راوړي او دوی ته تحفظ ورکړي. رابعه اکرم خان تفصیل لري.
د پاکستان سپریم کورټ نوی چیف جسټس ثاقب نثار په اسلام آباد کې په 10 کلنې ماشومې د تشدد از خود نوټس اخیستی او های کورټ ته حکم ورکړی چې په راتلونکي 40 غنټو کې د سپریم کورټ ته رپورټ وړاندې کړی شي. بلخو د اسلام آباد پولیس وایي چې 10 کلنې ماشومې په طیبه تشدد کوونکي د اډیشنل سیشن جج میرمن په دې کیس کې د ضمانت باوجود به دوی د کیس کاروایی جاری ساتي. د نوم نه ښودلو په شرط د کیس یو افسر مشال ریډیو ته وویل چې په ماشومې د تشدد دغې طبي معاینه او د دې کیس یو تفصیلي رپورټ په عدالت ته وړاندې کوي او بیا به پرې د عدالت مطابق کاروایی کیږي. تیره ورځ اسلام آباد په سیشن کورټ کې د 10 کلنې طیبه د مور او پلار تشدد کوونکي کورنۍ سره راضینامه شوې ده. 10 کلنه طیبه د پنجاب فیصل آباد ضلع سره تعلق لري او 2 کاله وړاندې د اډیشنل سیشن جج په کور کې کار کول شروع کړي وو. د لړکی مشال ریډیو سره په خبرو کې د ماشومانو د حقونو کارپو ارشد محمود وایي دا وړومبی کیس نه دی چې په کورونو کې د ماشومانو مور او پلار او تشدد کوونکو ترمنځ راضینامه شوي.
زما په خیال دی کې د ریاست ذمہواری ده چې دلته کې مخه تراشي او دا چې کوم ظلم دی ماشوم سره کوم زیاتې شوی دی او کوم جرم شوی دی هغه کې جرم کوونکو ته جرم مطابق سزا ملو شي او ور سره سره د دې ماشومانو نه چې دا کورونو کې کوم کار اخیستی شي دا د غلامۍ یو نوی قسم دی. زه خدا ویم او د دې طرف ته هم حکومت ته توجه پکار ده چې قانونن هم په دې باندې پابندي ولګي.
د ماشومانو د حقونو یو بل کارپو امتیاز احمد په وینا سو کال وراسي د ماشومانو د حقونو کارپوهانو لخوا دا غوښتنه کیده چې په کورونو کې په کارکونکو ماشومانو د بندیز لپاره یا د یو قانون جوړ کړی شي او یا د په موجوده قانون کې ترمیم وکړي شي.
دا خبره ده چې د ماشومې سره زیاتی چا وکړو کدی نم دې کړي نو د دې په کور کې واغه دې ذمہدارو نو هغه لکه څوک ته پوس نه کوي خو خبره اوس دا کی چې بس الزامات غلط او زمونږ روغ او شولا غی سره نو ملک قانون نشته پدې باندې اوس هغه ټرافیکینګ شوی دی کمز نه راغلی و د چا په مرزه راغلی و اوس دا چې پلار رام لکه دای سوال ہے چې دای حقیقی پلار دیم او کنه دل کدا هم یو شي کنفرم نه دل زیات افسوسناک خبر دا چې یو جج پکور کې ودا او جج دا څه کس چې بنده دا چې کوم موږ قانون خبره کوو لکه ان کې بدغه جج به دا نافذ کوي په ملک
د ماشومان د حقوقو د تحفظ کمی سنټر مشر یوسف شاوای چې په اسلام آباد کې پکورنو کې کارکون کې ماشومان د تحفظ لپاره یو بل کمی سمله ته وړاندې کړی شوې ده
تقریبا چائلڈ پروٹیکشن سے کم اگر کانسپٹ سے دا صبح دا ڈیوال دے گا نا اور دیکھیے اس دا سٹی لیول باندھے منگ رہے ہو قانون کمیشن لے دس ہو لینا اور ان پروسیس سے ڈیزر سفارسی نو مطلب ہر قسم ہر سائڈ بخور کبھی اور پتہ کہ پنجاب گورنمنٹ فل لارا وڑے دا کے پی گورنمنٹ فل لارا وڑے دا سندھ گورنمنٹ ہم ٹرائی کبھی لگے دا ہم یہ لا جوڑا کڑے دا پاس کڑے ہم دا بلوچستان کے ان پروسیس دا
د بشری حقوق کار پوہانو پر نظر پکورنو یا پسڑکونو کار کوون کی د ماشمانو د حالت سیا ذمہ واران مین دیو پلاران وی
تاسو د رابع اکرم خان رپورٹ اوریدلو اوس وخت شوه د دفتوار پروگرام تاندیلی په نړۍ کې په 2018 کال کې چې ګڼ فلمی ستوري سندرغاړي او د ډرامو هنرمندان مړشول په دغه کې خزه آرټیستانه هم وي په دې پروگرام کې د دوی په ژوند په اړه خبرې کوو فرخند اسد دا پروگرام ساس لپاره جوړ کړی دی
پوتان دی هلی خبرونه کې موزه فرخنده اسد هرکلی کوم په دې پروګرام کې بواوري په 2018 کال کې غنې خزي هنرمندانې املې شوې
Nothing I just want to be alone for a little while
Nothing
د پښتو پیجندل شوې سندرغاړي ماشک سلطان هم تیر کال د ناروغي ورستو املې شوې په نړۍ کې په 2018 کال کې ګڼ فلمی ستوري سندرغاړي او د ډرامو هنرمندان مړشول په دغه کې خزي آرټیستانې هم وي په 2018 کال کې د هالیوډ فلمونو کیری فشر لیز سمیت ساسا گیبور فلورنس هندرسن پیټ برنز جین الیگزینډر کیرولاین آهن کارلا لین وکټوریا وډ ڈینس رابرٹسن شامل دی په پاکستان کې هم په 2018 کال کې د ټولنیزو رسنیو له لارې مشهور شوی کندیل بلوچ ماډلا نشا ملک د سټیج ډرامو اداکارا قسمت بیگ او پښتنا سندرغاړي ماشک سلطان له نړۍ سترګې پټې کړې کیری فشر د هالیوډ فلمونو وتلی هنرمند و هغه په سٹار وار سیریز کې کار کړی وو لدغه مشهور شوی و په دغه فلم کې هغه د شہزادګۍ لیا رول کړی وو په پاکستان کې د تیر کال په جولای کې د ټولنیزو رسنیو له لارې مشهور شوی کندیل بلوچ هم وجل شو چې هغه وخت یې ورور د وجلو ذمہواری منلې وه له دغه وروسته د لاهور د سټیج ډرامو اداکارا قسمت بیگ وجل شو هغه د تیر کال په 25 نومبر موټر سایکل سپرو په ډزو وچلا هم د تیر کال د دسمبر په 19 د پښتو پیجندل شوی سندرغاړي ماشک سلطان د اوږدې ناروغۍ وروسته مړ شو ماشک سلطان چې اصلي نوم یې سلطان وا په مشال رادیو سره په خبرو کې ماشک سلطان ویلی وو د سندرو ویلو سره یې شوق وو او ډیر په وړکوالي کې واده شوی و سندري هم د واده وروسته شروع کړې وې
نور خو می سنو زده کړی خدا سندری مندری دا می زده کړی وی لکه سندرو کې دا فن دی نو دی کې غزلې مصرایزي دا می زده کړو ټاپا چاربیت نیمکه نو چې د پښتو سره د غری مال راځي یو سندره وا چې یو خو می تل غزل وی د فضل غنی مجاهد بیا یو مصرایزه وا هغه موږ په لاهور سنټر پروډکشن کې ریکارډینګ کړ نو هغه رفیق استاد خدای وبخي هغه کمپوز کړی و نو دا و چې منی دی بیا انګار وسم
ماشک سلطان یو ساده ژوند تیروو، هغه د سواد سره تعلق لرلو. د مشال رادیو سره په خپل ژوند په یو مرکه کې وای، دومره سندرې ټپې او چاربیتې ویلې دي چې اوس ورته یادې هم ندي.
دا خدا حد نه سه بهر خبره ده او زما ذهن کې مسنه راځي چې څومره مې ویلي ده، خو بس چې صبر راتلی نو ما به وینو. دغه کې زما یو سندره وه، خبر جانانه کلی خام شلو جانان فلم، نو د هغې یو سندره وه ډېره مقبوله شوې وه، او لیونی عشک مې بدنام شلو ټپه غزل دا خو خدا مې ویلي دي دی ریاسل مې کړو. نو زه خو نه خفه کېږم، زه ځکه نه خفه کېږم چې زه وایم چې ځواني ځواني وي او پیری پیری وي، نو بیا په دې عمر کې خو سړی داسې زما په شان کې او ګران اورېدونکي زما آواز وسم خوښي او زه یې وسم قدر کوم او بیا به هم قدر کوم. دا خو بیا را باندې سم مصیبتونه او سب کله پیسې نه او کله بس زمونږ غریبانان خلک یو کنه سفر منټ خو مسکار مار زمونږ نشته، نو بیا خو خرابېږي سړی نو مال خو ډېر ښه شی چې چا سره مال یا خرابېږي نه او نه بوډا کېږي چې غریب شي نو خراب شي نه، او بس دوا راته کوي چې الله مې د ایمان نصیب کړي او خدای دې راله بس ښه دغه راکړي او مال دې خدای وس راکړي چې کارو نو کو بدنا
ماشو سلطان په دغه مرکه کې ویلی وو ډیر اوارډونه یې ګټلی، خو هنرمندان د بیوزلۍ ژوند تیروي. خبریال شیرالم شنوارې وای، پښتانه هنرمندان اکثره په اخیری عمر کې لکړاوا ډک ژوند تیروي او زیاتوي باید حکومتي ادارې د سندرغاړو او نورو آرټستانو سره پوره مرستې وکړي او د علاج بندوبست یې وکړي.
ماشو سلطان فوق په حواله باندې دومره خدمات دي چې دا غي تشمله معلومات او دا غي انداز او دا غي आवाज غ کمالونه دومره ځات خپل انداز دومره خپل فکر او په دومره مینا او په جذبه سره هغه څنګه سندري ویلي دی، خو افسوسناک صورت حال دا دی چې څنګه زموږه باسي زرنجان زموږه لاړل دا چې ګلنار بیگم زموږه لاړل په اخیری وخت کې داخلي ژوند لمحه دا غي دومره خراب وي. زموږه ډیرو فنکارانو ایون زرسانګه وکړو او ما چې هغه ننم په سر باندې سور نشته چته نشته دیوالونه اوچت کول خو نور په سینل لري. دا یو المیه ده زمونږ د سندرغاړو د خاص کر د زنانو سندرغاړو چې بیا دغه تاسو څوک هم نه پدې غونډه ګرد پښتون پاکي یو کچت کړ کې سیدلا، نو دا اخیری وخت دا لمحه زما خیال له بازي زمونږ فنکاران به شهره خپل باندې سنوي، خو افسوسناک صورت حال دا دی چې تاسو څوک نشته. اگر چې دا وی زیات کیږي چې موږ له پیسې ورکړل خو هغه بیا هغه باندې بدل شي، دا یو افسوسناک خبره ما ته خبره مقصد
عاشق سلطان یو په هغه پښتنو خزو هنرمندانو کې و چې یو جدا انداز یې لرلو. هغه تعلیم نو حاصل کړي. د مشال رادیو سره په یو مرکه کې دا ویلی وو، سندرې ټپې او شاربیتې یاد وي، ډیر لوست یې نشو کولی، ډیرو بهر ملکونو ته هم تللی دا خو په انګریزي او په نورو ژبو یې پوهه نه لرله. سندرغاړی گلزار عالم وای، هغه تعلیم نو کړي، په ډیرو سیزونو نو خبر، خو په خپل هنر پوه و.
شوق
او هغه نو بس نو د سوا واته ان چې زه ما یو سندره لري مشهور شو بیا تاګر تک دی زیات شو او په مونم ریکارډینګ شروع شو زم ما ځانګا نو بیا پورته ډیجیټل مو شو او د دې سندرې مې سره په ټلویزیون په خبرسان کې ویلي ریڈیو کی میں اس رنگ سمری میری نگر سے پہلے اور کی پوزیشن میں دنیا کی بے رکھا ہوں مند ہوا اور خیر لائک ہوں دیر رہتا ہوں جہاں بھائی وہ خبر ہے حکم سے موسیقی پر مجھے لگ نمرا رہتا نہ ہوا خبر ہو ذہن تیز ہو اور اختل ترجمہ اور اختل لگا بیچ میں نے بڑی خبر طریقہ پہ غیر ہے
ماشق سلطان مشال ریډیو ته ویلی وو د سناسو دیار لس کال عمر کې واده شوی و په کورنۍ کې بل چا سندره نه ویلی خو دا ل خپل شوق راغلی و هغه د واده وروستو سندره ته راغلی و چې لا هم ډیرا وډه و د هغه خاون سناسه نور لس کاله په خوا وفات شوی وو او دی په پیښور کې د خپل بچو او نسو سره ژوند کاوه د هغه تور زړې وو د ډیر وخت نه علاج هم کولو چې د 2014 کال په 19 دسمبر یې لنډی نه سترګې پټ کړې د دې اونې تاندې هلي خبرونه زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای پامان.